سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجېږي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سي مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشین تینې ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکوي د ملګرو ملتونو سرمشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی له سیاسي تعاملاتو نیولې تر امنیت بشري حقونو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي په راپور کې ویل شوي چې اوسنی افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی په 2023 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته انجونې له زده کړو منع کړې د پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغې باد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان تبه د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولي دي د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توپا ککړې سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی پاکستانی چارواکو مخکې هم په دغې باد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې یې دا رد کړي چې ګواکې د پاکستان په نامنیو کې افغان اتباع ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره وراوښتي دي د ترکیې دفاع وزارت وایي وسله والو ځواکونو په یوه اونۍ کې شپږ ویشت کوردي وسله وال وژلي دي دا وروسته له هغې دي چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلاصلا غوښتنه وکړه د ریوټرز په وینا اوجلان تیرونۍ په ناقانون ګوند پی کې کې غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدي او منحل شي د وسله والې ډلې هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شپه اوربان اعلان کړ د ترکیې د دفاع وزارت وین زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلک هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نه شي نو غزه به نوره هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی حماس د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا ترهګره ډنه ګڼل کېږي ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون وخته وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو وړتیا لري هغه د یو شمېر خلاص شویو پخوانیو یرغملو سره لیدنې وروسته په ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړي وروسته نه او سمدلاسه د هغو د ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وژلي مودي که نه نو دا به تاسو ته ګرانه پرېوځي من نه ده چې د ازادي راډیو اوریدونکو پاتې شي وستي تر هم کې د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی
امریکا ته د افغانستان پاکستان او شمیر نورو ودونو د دباو پر تک بندیز
دغه روسای کوم خبر چې مونږ اوریدل دی واخن چې دوی نور هم افغانان چې انتظار دي دوی متاثر کړی دي
او د کونړ دنګ ملسوالي کې د 30 میلیونو په لګښت یو پول رغیدل
نو دغه پول په جوړیدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تورخم کې د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه زیو سودین کې وایي الوتکې هم ګرځېدلې دا جګړه د فبروري په 28 د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کې دروسته له تیرو دریو شپو راهیسې پیل شوې ده د جګړه کې دوړو خواو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوې دي ځای خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي مسافره هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې دوی سودین کې په غږ پیلېږي
تر نن سهار تر څلورو بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر هغه څلور بجو خو شا کې هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباری ونکه
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي رادیو سره یې خبرې کولې تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لته ورو درې شپو راهیسې پیل شوې ده په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمیر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل: فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي.
او ستونزې ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې هم دي، د روډي ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزو ډېر زیات مخ یو.
نو موړې له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوی لپاره تللی او پاکستان ته هلته تداوی کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت و زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او که ونه رسیږي هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نامه باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې شده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمې نورو هیوادونو د دوه پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبرې اجنس پنځمه په ورځ د دریو سرچینو په والا راپور ورکړی چې د اقدام په دې وخت کې د امنیتي خطرونو لارښوونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکو ونې څخه به پلي شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې کله کلونو رئیس په افغانستان او ځینو درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چې سات سنه ککړه په راپور کې
دا سیمهال چې د امریکا د کډوالۍ کې زولودونکو افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان لا د مخې اندېښمن کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنځمبي په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکي اونۍ پلي شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا حکومت روسا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغیزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډیرو ستونزو شپې ورځې تیروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډیر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلی دی واقعاً چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعاً یو لوی جفا ده. نو زموږ هیله د ټرامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر هغه افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موخ تا درنیم کال په انتظار یو چیز موخ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي د افغانستان په اوسنوي شرایطو او بیکاری کې موان د پاسپورت لپاره پیسې نه درلودي پور موافس او پاسپورت مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا و موخ هیله لرو چې کارونه مو مخ ته ولاړ شي څو د خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان واک هم تایید کړی چې ښایي امریکا پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغان اتباعو څخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباعو چې ډېری اسلامي هیوادونه وو د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي و.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلاکار سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه نه وخته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر کړی پکې راغلی چې اسحاق دار او مایک ولټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلی دي. نور جزئیات د تاسو په مخ راپور کې.
د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مارچ په 15 په یوه خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلی سره ویلي چې په دې موضوع د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وای کاروي، ولی هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وای کاروي دا د امریکایانو سره ستا. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي، همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننۍ چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت د رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو وي، افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنون کای احمد خان اندر هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناک ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلام مهمات ټانکونه تاریخ په لواته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت ته غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نو وسیږي، ځکه خو دوی هم د خپل بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډیر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د 2020 کال د اګست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامی تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو سره مچ ویلي د طالبان مشر خپل واک پراخه کړای دی. انټونی ګوتریش د تکړه چې ملایبت الله په کندهار کې تر خپل مشري لاندې د مهمو غونډو ته جوړولو په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیوالې سولې او امنیت د غیزو په اړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړی دی. انټونیو ګوتریش ویلی ملاحبت الله په کندهار کې تر خپل مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنځمه د مارچ په شپږمه نیټه پر ریلیف وبپاڼه خپور شوی او د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې جوړ شوی، د مارچ په لسمه نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوی او دا تګلارې د بشري حقونو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د غیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیار از دخترو از جمله خودم
زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محرومي شوي، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پاریو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل راپور کې نو ماخستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ما لورانی میتی سه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درسته نه تعلیم سته. د هغوی د عیندې لپاره ډېر په تشویش کې یم، څنګه به اوسي؟ کار نسته، روزګار نسته، هیڅ کوم درآمد نسته، ژوند کول ډېر سخت او اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو خپل سرینی ولو او توقفونو او د شکنجه او ناوړه چلند په اړه پله پسې راپورونه د جوړې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 18 نیټې پورې د امنیت اړوند 2021 پیښو راپورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 16.3% کموالی ښیي، خو د غلا 1% پیښې ثبت شوي چې دا بیا 1.9% زیاتوالی ښیي. په راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کموالي، له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ییزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغیزمنتوب، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشې نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزئیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
خغلی ترامپ چې د اسرایلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل اسرایلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمیر خلاصو شو پخوانی یرغمل سره لیدنی ورسته په ټولنی د شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوی کسان اوس خوشی کړي ورسته نه، او سم د لاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وژلی مودي کننو دا به تاسو ته ډیره ګرانه پریوزي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشی نه کړي داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداری په غبرګون ویلي په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشی کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل،
څنګه استازی چې په دغه مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې ده. د غزې د اوربان لومړی دور چې 23 ورځې وو د کپ 12مه پای ته ورسید او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لکتر لګه 25 ژوندې یرغمل کسان او د اتوم مړو شو یرغمل جسدونه اسرائیل ته وسپارل. همدارنګ 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطینی بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل د برید په مال د 251 یرغمل شو کسانو لړلې 55 لا هم په غزا کې شته. لدی ډلې اسرائیل په وزوی څلور دیرش د یرغمل شوی کسان وژل شوی او جسدونه په غزا کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت څنګه ملسوالې کې د 3 میلیونه په لګښت په لور غول شو یت په یو دیش متر اوږدواله او شپږ متر پلنواله او د شپږ میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وای د یاد ولایت د دانګام ولسوالۍ اړوند د دوبندو ساحه کې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه یو 1.5 متر اوږد او 6 متر پلن پل جوړ کړ چې ورسره ډېر سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوی پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیتی لار د پینشې تر سره پورې تل او په دغه طرف باندې بیا دی فرضی کرخي طرف ته ډیر خلک اوسېږي، ډیر قومونه میشتي، ډیر ولسته الته کې امنیتي ځواکونه کندکونه هم موجود دي. ته وګت خړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمی بارانونو کې کې په دغه خړ کې ډیر زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف د ولسونو ډیر ستونزې غالي او نو دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او تراوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چاره په شپږو میاشتو کې بشپړی شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای د پول نشټوالی په وجه تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې لمودو وروسته د غستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله:
دا هم د ډیر وخت نه زمنګ دا کوششونه او هلې ځلې چې دا پول الله جوړ دې درې ته دون غټه ستونزه و چې دا خپل براو تل ک جنازه په فن پورې وته ډیر خلک د دینه په دلارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لاره ډاټسن موټر چلوي وای:
کله به چې سیلاب راو ته زمنګ غاړي به بندیدل، او اوس مونږ ډیر خوشاله ډیر خسته جوړ شوی دی. ماشا الله مونږ ته ډیر سہولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کندړ د خپل طبي او غرني جوړښت لامل په غنو لوی او کوچنی درو ویشل شوه دی. زیات نفوس په همدې درو کې هستوګندې. د سرکونو او پلونو د نشټوالي لامل لیو بل جلا پراته او ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خو به یې ټیټې دي. د دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټې بیې او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له تاوان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هره ورځ له 1500 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژغوکو چې نه یې کو وی ګرویو نه دی پریو سپریو کو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورکیږي
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیر ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خورواره یا څلور خورواره ته موږ بټ وسوځل ډېر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونۍ مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډېر کوي، دوایې مې په خوړلې چې دلته مرضونه ډېر زیات چې انو دغه د بازارونو هم اوس چې څه ویجي اوس اریانو چې څه په وکړو چې دا نه اوس موږ پر لږ کو دی وژې کیږي او کې پر ور ډېر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټیټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټیټه بیه لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسیدل، د اسري فارمونو نشټوالي، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موز درې نیم زره چرګ را چولې دي او شریشه سي مصرفونه کړي دي بازارونه اکشته دي. ولا خدا غسی چې دغه وکه سره تن لا نه سره رسیدي مصرفونه دي چې بازار ډیر کشته دي مصرف کوي او وسې به خډرم فلوړم براده هم اقتصادي 225 پرسل ده نه خړلې ده. ولا دا کاریګرو معاشره باندې چې الله نه دی مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نکه بندوبست جوړ کړي چې دا چزانه کې په نوبت راسي دلته داسې به نوبچیم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې وکی دا کنټرول پرمان به خسر دغه جلت مرزونه داسې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیه مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې ارزې لامل یې به ټیټی دی. د یادی اتحادیه مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي لامل بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1500 فعال پرمان لرو
او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرپ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرباشا او چرپ ورکو چې دا تقریبا یو لکشل زره درې یو لکجه زره ژوندۍ چرپ موږ او واشه تقریبا 2000 کیلو واشه تولیدو
حاڅه موکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
azadiradio.com
ترانو اردوونکو د خبرونه په دوام برخه کې د ازادي او اردوونکو خبرونه درته لرو خو سم خبرونه